ستړي مشه په پیښور کې د مازیګر شپږ بجې شوې دي. د مشال ریډیو خبري کړې ده او زه داود خټک در سره يم. تاسو لپاره راپورونه لرو، خو اول ورزو مليحا میرزاده ته د اوس وخت د تازه خبرونو لپاره.
السلام علیکم، تر ټولو اول پام وکړئ د خبرونو سټکو ته. په پاکستان او افغانستان کې د ګوزن ویکسینی کمپین پیل شوی. په جنوبی وزیرستان کې د پولیو پر ساتونکو پولیسو حمله شوی او د کیتولیک کلیسا او مسیحانو ستر دینی مشر پوپ فرانسیس د اته اتیا کلونو په عمر کې وفات شوی. تفصیل: په پاکستان او افغانستان کې د ګوزن ویکسینی کمپین پیل شوی دی چې پر مهال یې روغتیايي کارکونکو کور په کور ګرځي او تر 50 کلونو پورې عمر لرونکو ماشومانو ته څاڅکي ورکوي. د پاکستان دولتي ریډیو وایي چې وزیر اعظم شهباز شریف د اپریل په 6مه په اسلام آباد کې ماشومانو ته څاڅکو ورکولو او ورځنی کمپین رسمن پرانستلو. ریډیو وایي نوموړي په میندو او پلرونو غږ وکړ چې خپل ټول بچي ویکسین کړي. د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر د روغتیايي چارو سلاکار احتشام علي د اپریل په 6مه خبريالانو ته چې اپریل له 21مې څخه تر 28مې پورې د صوبې په شپږ دیرشو ضلعو کې تر 6.5 میلیونه زیات ماشومان ویکسینوي. په همدې حال کې د خیبر پښتونخوا د روغتیا وزارت په بیان کې ویلي دي چې د پولیو ویکسینی ډلو د امنیت لپاره پوره انتظام کړی دی. وزارت وایي د خیبر پښتونخوا په ټولو ضلعو کې شاوخوا 50,000 پولیسو ته د روغتیايي کارکوونکو د ساتنې دنده سپارلې ده. تر دې مخکې د فروری په لومړۍ اونۍ کې په ټول هیواد کې د ګوزن اوه ورځنی ویکسینی کمپین شویو. د پاکستان د پولیو مخنیوي پروګرام روان کال په هیواد کې د ګوزن د پولیو شپږ پیښې ثبت کړي دي چې ورڅخه سلور ماشومان د سند، یو د خیبر پښتونخوا او یو د پنجاب اوسیدونکي وو. مخکې په 2023 کال کې په پاکستان کې د پولیو ټولې سلور اویا پیښې ثبت شوې وې. د کوز جنوبی وزیرستان په اعظم ورسک سیمه کې د ګوزن ډلې پر ساتونکو پولیسو حمله شوې ده. د اعظم ورسک تانې پولیس چارواکي ایس ایچ او عالمگیر مسید نن مشال ریډیو ته ویل چې نن سار 9 بجې د وانا په کلوشا سیمه کې د اعظم ورسک تانې پولیسو په ګاډي وسلوالو حمله وکړه. نوموړي ویل د ډزو په جوابي کاروایي کې یو وسلوال وژل شوی دی او درې نور وسلوال تښتېدلې دي. د هغوی له ولکې نه پولیسو وسله هم ترلاسه کړې ده. پولیس وایي په ډزو کې یو لاروی ژوبل شوی دی. پولیس وایي له وژل شوي وسلوال نه اے ټي ایم کارډونه هم ترلاسه شوي دي چې یو پکې له اختر نه وړاندې د وسلوالو په حمله کې د وژل شوي پولیس کانسټیبل عمران بینکی کارډ دی. دغه پولیس اهلکار د وژنې مقدمه په جنوبی وزیرستان کې د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګه یا سی ټی ډی کې درج شوې ده. د دغه حملې ذمهواري لا چا نه ده منلې. د طالبانو حکومت وایي چې پاکستان ورسره د افغان کډوالو د ستونزو هواري او داغې د شکایتونو اوریدو لپاره د جدي اقداماتو کولو ژمنه کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د اپریل په 21مه په خپل ویب پاڼه په بیان کې ویلي چې د هغوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون له خپل پاکستاني سیال او داغې هیواد د وزیر اعظم له مرستیال محمد اسحاق ډار سره ټلیفوني خبرې وکړې. بیان وایي ډار متقی ته خبر ورکړو چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د افغان کډوالو د ستونزو د حل کولو لپاره کنټرول خونه ایجادوي او د غوی د شکایتونو اوریدو لپاره ځانګړي ټلیفوني شمیرې هم فعالوي. اسحاق ډار د اپریل په 19مه په یو ورځني سفر کابل ته تللی وو او هلته د متکی ترڅنګ د طالبانو د حکومت له رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخون سره ولیدل. متکی د اپریل په 19مه په کابل کې له ډار سره د پلاویو پر کچ د لیدنې پر مهال په پاکستان کې د افغان کډوالو په وضعیت او جبري اخراج ژوره اندېښنه او خواشینی څرګنده کړه. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت وروسته ویل چې ډار نوموړي ته باور ورکړ چې له افغان کډوالو سره به ناوړه چلند نه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې افغانان وایي له پاکستانه د ایستل کېدو پر مهال په لار کې له بېلابېلو مشکلاتو او کړاوونو سره مخامخېږي. خو د پاکستان چارواکو تر دې وړاندې هم له افغانانو سره د ناسم چلند تورونه رد کړي او ویلي چې ټول کډوال په پوره درناوي ستنوي. ویټیکن ښار وایي چې د کیتولیک کلیسا او د مسیحیانو ستر مذهبي مشر پوپ فرانسیس په اته اتیا کلنۍ کې د ورپېښې ناروغۍ له امله مړ شوی دی. لوی پادري کیوین فیرل نن د ویټیکن په ټلویزیون د نوموړي مړینه اعلان کړه. نوموړي زیاته کړه چې نوموړی سهار په 15 باندې 9 بجې ومړ. د کیتولیک مسیحیانو ستر دینی مشر او لارښود له اوږدې مودې راهیسې د نمونیا په رنځ اخته و او په تیرو څو میاشتو کې څو ځلې په روغتون کې بستر شو. فرانسیس پر داسې مهال مړ شوی چې د نړۍ مسیحیان د ایسټر په نوم د اختر دویمه ورځ مانځي. نوموړی تر خپلې مړینې یو ورځ مخکې د ایسټر عبادت پر مهال په عام محضر کې ښکاره شو. هغه د رومن کیتولیک کلیسا 268 مشر و. هغه دا راز د امریکا له لویې اوچې د عیسی د ټولنې او پس باندې یو زر کلونو کې لاروپا څخه بهر زیږیدلې لومړی لوړپوړې پادری یا مولاو چې د کیتولیک کلیسا مشري یې ترسره کړه. او وروسته خبر د سپورټس د پاکستان سوپر لیگ په نوم د شل اوور کرکټ د لسم پړاو د سیالو په لړ کې د کراچی کینګز او پېښور زلمی لوبډلې نن یو بل ته مخامخېږي. د کراچی په لوبغالي کې د اپریل 28مې سیالي د پېښور په وخت ماسخوتن پر 8 بجو پیلېږي. تر دې ورځ مخکې اسلام آباد یونایټیډ لوبډلې کراچی کینګز ته په 6 وکټو ماتې ورکړه. د اپریل په 28مې یعنی سبا لاهور کلندرز او ملتان سلطانز یو بل ته مخامخېږي. د پی ایس ایل پای لوبه به د مې په 13مه د لاهور په قذافي لوبغالي کې وي. دا د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو واوریدل چې تاسو ته زموږ همکاري ملیحا امیرزاده اویل او اوریدونکو لکه څنګه چې په سر کې تاسو ته مونږ ویلي چې دا خبري کړې ده نو په دې کې مونږ تاسو ته تازه راپورونه درکو. او په اول سر کې مونږ ورزو اسلام آباد ته زموږ خبریال او همکار طاهر خان صاحب مونږ سره د ټلیفون په لیک راغلی دی او دوه موضوعات به دې سره شیړو. اول موضوع دا ده چې د متحده عربي اماراتو ڈپٹی وزیر اعظم او خارجہ وزیر دی د پاکستان په دوره باندې راغلی دی شیخ عبداللہ بن زید النہیان. او دویم موضوع طاهر خان صاحب هم نن د خیبر پختونخوا د گورنر کونډی سره فیصل کریم کونډی سره مرکه کړی دی نو دا غي پاړه بم تنه پختو. طاهر خان صاحب ستړي مشه خان صاحب دا لګسنګ چې ما وې په سر کې چې د متحده عربی اماراتو نائب وزیر اعظم او خارجه وزیر چې خارجه وزیر هم دی شیخ عبدالله بن زید النہیان دا د پاکستان په دوره دی نو د دې دورې موخه څه ده او تر اوسه پورې دې د چا سره ملاقاتونه کړي یا داسې کومې غټې فیصلې شوې دي؟
سلام تاسو ته تاسو قدرمن اوریدونکو ته. اول به ملاقاتونو ته لاړ شو. نو د متحده عرب اماراتو چې کوم د وزیر اعظم مرستیال دی نو هغه خارجه وزیر هم دی تاسو نوم وخت شیخ عبدالله بن زید النہیان. نو د پاکستان هم د وزیر اعظم چې کوم مرستیال دی او خارجه وزیر دی اسحاق ډار سره رسمي خبرې کړې دي په اسلام آباد کې. او چې کوم د بهرنیو چارو وزارت لخوا د سفر د ورځني سفر دی نن هم دوام کوي. وزیر اعظم سره هم د ملاقات هغه پلان کې دی. تر دې وخت تاسو خبرې کوم نه شوی خو وزیر اعظم هم د ملاقات کې بیا به تاسو فیصله څه شوی دی. نو کله چې د اسلام آباد کې نن خبرې وکړه هغه وروسته بیا دوی درې د مفاهمت یا داشتونه ایم او یوز هغه پاره باندې دستخط کړی دی لاسلیک کړی دی چې یو پکې د پاکستان او د متحده عرب اماراتو ترمنځ چې کوم ثقافتي او کلتوري شعبه ده څنګه پاره کې همکاري زیاتولو خبره شوې ده. او بیا چې کوم کونسلګری امور دي پاره کې د ویزو معاملې هم ده پاره باندې یو مشترکه کمیټي جوړ کړی ده د هغه لپاره هم یو مفاهمت یاداشت دستخط شوی دی. او دا خبره په داسې وخت کې شوې ده چې مخکې داسې رپورټونه وو چې متحده عرب اماراتو او پاکستانانو لپاره چې کوم غیر مسلکي یا تجربه نه صرف مزدوران دي هغه لپاره ویزې بندې کړې وي خو بیا بهرحال پاکستان او متحده عرب اماراتو هغه خبره نه ومنله خو داسې رپورټونه وو. نو ممکن نه چې دا په هغه بنیاد جوړ شي. دریم د پاکستان چې کوم د پاکستان سره د تجارت دی د هغې او د متحده عرب اماراتو دغه رنګ د سوداګرۍ او د سنوي اسنو تجارت د دې ترمنځ هم یو معاهده باندې سخت شوی دی چې دا یو دی به یو مشترکه کاروباري کونسل یو شورا هغه جوړی دا درې خو دغه شویل بیا تجارت اصل کې د دې سفر هم بنیادی هدف چې کوم دا اوسه پورې بیانونه راغلي دي کړه دواړو اړو نو بل خبردار شي لکه به پاکستان او د متحده عرب اماراتو تجارت پاړه باندې چې کوم پاکستانی سفیر دی په ابو ظبی کې فیصل ترمیزی هغه یو دا خبره کړې و چې د پاکستان او د متحده عرب اماراتو ترمنځ په مالیاتي کال تیر کال چې کوم 2023 سال رښتم د لس عرب ډالر څخه لکه زیات شوی دی. او بیا غدا مې شپږ اشاریه اووه عرب ډالر په 2023 کال کې پاکستانیان چې کوم په متحده عرب اماراتو کې دي هغوی پاکستان ته پیسې رالېږلې وې. او تقریبا ویل کېږي 3 لک یو اشاری اتم ملیون پاکستانیان دا وخت په متحده امارات کې جون کوي. نو بهرحال هغه دا خبره مو کچې روان کال کې دا پیسې چې کوم را لګي دا به او عرب ډالرو ته ورسي. نو تجارت او کپڑے دلته نولس کپڑے کار کې خو بهرحال بیا دی دواړو خارجه وزیرانو داسې مختصر خبرانو سره کړې وي او په هغه کې نائب وزیر اعظم د عرب اماراتو دا ویلي وو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په دې یو کال کې تعلقاتو کې ډیر زیات تیزی سره پرمختیا شوی. نو بهرحال سفر لاروان دی.
صحیح طاهر خان صاحب، د دې سفر خو تر سبا پورې دی کنه؟ دی به سبا پورې موجود یو
نن دی، پرون به نه وخت راغلی خو
هغه دوه ورځې سفر دی. صحیح ده. او طاهر خان صاحب، تاسو څنګه ذکر وکړو چې اتلس لکه پاکستانیان چې پاغي کې ډیر شمیر چې دی هغه د پښتنو دی، دا په متحده عربی اماراتو کې موجود دی او دا بلکې اوس ځنې مثالونه هم داسې موجود دي چې د ویزو ډیر زیات سختۍ راغلي او مکمل تور باندې ویزې ورکول بند شوی نو نو سختی په باندې ډیره زیاته وه. په اسلام آباد یا پیښور کې بچا ویزې ته هغه کو درخواست ورکو نه هغه به نه منظورېدو. نو آیا دلته څه وایي چې په دې باندې په ځانګړي توګه هم په دې موضوع باندې کومې خبرې اترې شوي؟ تاسو خو لږ ذکر مو کو
ګوره دې چې کوم دا مشترکه د دې کونسلي کونسلګری امور د پاره کوم کمیټه جوړه کړې زمانه ز تفصيلات خو دې نه ورکړي ډېر، لیکن هم په دغه تناظر کې ذکر شوی دا چې دلته په دې باندې زیات تنقید کو اپوزیشن هم چې په موجوده حکومت کې دا کار هم وشو. نو ممکن نه چې دا په دغه بنیاد باندې جوړ شي وي، ځکه تاسو صحیح وویل چې د پاکستان زیات خلک هغه دوبه ته ځي، خو بیا کله نا کله داسې رپورټونه راشي چې پاکستانی دا کار وکړو، پاکستانی کار وکړو. نو د سعودي عرب کې مو متحده عرب اماراتو کې نور عرب هیوادونو کې هغه د پخوا په شان ماحول اوس اکثر پاکستانیان ګیله کوي چې د پاکستانیانو لپاره نه دي پاتې. زه خپله یو دوه میاشتې مخکې په دوبۍ کې وم، لږ وخت لپاره تللی وم، هلته چې ما وکتل نو پاکستانیانو ماته دا خبره وکړه چې ویزې بندې شوي، خاص کر د هغه پاکستانیانو لپاره چې هغه د مزدوري لپاره تلل غواړي. ګوره دوبۍ ته اوس ابو دوبۍ ته یا متحده عرب ته دنیا را ماته شوی ده، هلته چې موږ وکتل او ګوره د اوکراین د یوکرین او د روسیې چې جګړه شوې ده، ډېر روسان هلته منتخب کول چې هغې راغلي دي، خپل هغه سرمایه هلته روړې ده. زما خیال اوس متحده عرب امارات زیات هغه خلکو ته اهمیت او ارزښت ورکوي چې خو هغه سکل وي، لکه هغې هغه مهارت
یو مهارت
لري، دا ګولډن ویزې هم چې ورکوي. نو دا هماغه کسانو ته ورکوي چې د هغه په یو خاص شعبه کې هغه مسلک کې شعبه کې د هغه مهارت وي. نو هغه مزدورانو نه هغې رو داسې او زمون زیات خلک وزاره مزدوري د پرزي، نو دا مشکلات د ویزو شته.
یعنی د مټو چې کوم مزدوري نو اغه په مزه زمانه
واقع
چي دي اغه راکميږي لګیا دي. تاسو ذکر وکړو چې ډېر راويستي نو د سعودي نه داسې راپورونه راغلي چې ډېر زیات خیرماري چي دي اغه د سعودي نه راويستي او پاکستان ته لګل شي چې اغه خلک دلته نه لاړ شي او بیا الته خیر غونډي. کسه هم د دې راپورونو په پوره توګه تصدیق نه شوی، خو دا په میډیا کې داسې راپورونه راغلي. طاهر خان صاحب، تاسو سره یو بل هم ډېر مهم موضوع ده او تاسو هم نن د خیبر پختونخوا د گورنر فیصل کریم کونډي سره یو مرکه لرله. نو نن سبا که موږ ګورو د ماینز او منرلز چې کوم قانون را روان دی، دا ډیره ګرمه موضوع ده. اپوزیشن ګوندونه په پختونخوا کې وایي چې د دې بدی اجازه نه ورکوي، حکومت وایي چې دی دا بل لاسلیک کوي، خدا په دغه شکل کې نه څنګه چې د دې اعتراضات دي. گورنر په دې اړه باندې څه وایي؟
مشاهده ډیو سره چې فیصل کریم ګونډي پرکانن کوله او هغه به روم رسی په ویډیو یې بڼه باندې شوی ده، او رنه پښتنم دغه وا زما له خوا چې ځکه چې مونږ ته دا پښتنه بیا د مهاجرینو اول دغه جواب خو ګوره پاکستان کې یو بدقسمتي دار چې دلته هر شی بیا د سیاست ښکار شي. نو دومره زیات جواب په دې چې وو نغه یو سیاسي او په پی ټی آی تنقید کو خود یو خبره البته مهمه وکړه چې دا یو مهمه موضوع ده. نو باید چې د دې لپاره چې کوم هغه مشترکه مفادات او کونسل دی دا موضوع هغه ته لاړ شي او په هغه باندې په دې کې باسو شي. دویم خبره هغه دا وکړه چې پی ټی آی لپاره کار وو چې په دې موضوع باندې د ټولو جماعتونو یو کانفرنس راوخته وو، ای پی سی، او هغه نه په دې باندې رائے اخیسته وو په مشترکه توګه باندې یو موقع خپل شي. نو بهرحال دا دغه رائے وو.
صحیح.
دویم دا د مهاجرینو چې څنګه مسله ته ورته دا ته پوسم ته مو کو چې دا څنګه تاسو خپل نظر سدي. نو هغه خو یو هغه حکومت د مرکز هغه پالیسی هغه دفاع وکړه چې باید چې هر جا سره اسناد وي او قانوني اوسېږي. نو بهرحال بیا هغه دعوه چې پاکستان کمه کوي چې یاره ترهګری کیږي د افغانستان د خاورې نه چې طالبان حکومت نه مني تیر حکومت نو نه مننه دغه موضوع بیا د کور مې ماته پوسوکو چې کور مې کدا د شپږ میاشتې وشوي چې ریاست او صوبایي حکومت هغه یو لار نشي پرانستري د پړچینان تر د ټل پورې نو نن ما تاسو خبر ترسه کې چې لار یول شوی دی لوی یو دی نو هغه ته مګه دا وچدار صوبایي حکومت د پټکو دا کنا ناکامی دا بیا یو چې وسو بنکر جوړ شوی وي یو بل خلاف په ځی باندې دی وچ دا غي جادو ورکه شی حکومت نو بهرال د صوبایي حکومت باندې یو قسمه
دا د دې د خپل منځي سیاست یو موضوع هم د ځکه چې گورنر
شروع کې دا وي
او گورنر
د پاکستان کې قسمتي دا چې په ځای دی چې یو خلشي خلک د ځن شام د پاره نو غ سیاست بیا ته د ټي ټي پی سره مذاکرات خبر مو چې آیا تاسو مذاکرات حق یې کنه د جنگ په حق یې څنګه اوس د سیاست پالیسی د نو دم خبرو کړ چې خبرې هغه چې سره نشو کولې چې څوک هغه عین نه مني او اساسی قانون نه مني نو باندې تفصيلي مرکه برا شي خو دغه شان تاغه اوس اشاره کړو په خپل مرکه
طاهر خان صاحب ډیره زیاته مننه د دې معلوماتو را کولو او اوریدونکو د فیصل کریم کندی مرکه په ویډیوي ډول دا او دا به تاسو ته د مشال ریډیو په فیسبوک یوټیوب په دې باندې به تاسو ته ډیر زر ملاوي دا ډیره تفصيلي مرکه ده وایوري او شیر ایم کې
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
نو مشال ته غوګونی سي او د روانو چارو ځان خبر کې مشال ریډیو تاسو لپاره په تکراری ډول ځنې خبرونه درکې خو د خبرونه تاسو سره نیخ پنی غده او د دې پسیج کومه ماسختنې خبرونه ده د نه تر لسو بجو پوری د یارانو مشال هغه به هم نیخ پنیغوی خو د تکراری مطلب دا هیڅ کلندې چې تاسو ته مونږ پخوانی خبرونه وړاندې کوو بلکې تاسو مونږ تازه تازه خبرونه درکو اوس تاسو بیا یو بل راپور طرف ته د خیبر پښتونخوا حکومت د ګردو د ترانسپلانټ لپاره پتاي په صحت کارت کې شامل کړی دی او خلکو ته بوست دي سہولت هم حاصل ویل پیښورې عظمت علی شاه په اړه راپور راکړي
د خیبر پختونخوا حکومت په صحت کارت کې د ګردو د پیوند بشمول د بون میرو یا د هډوکو د مغز د پیوند او علاج اسانتیاوي شامل کړي. د اپریل په 19 د خیبر پختونخوا د صحت ادارې رسانو سره په شریک کړي یو خبر کې ویلي چې د خیبر پختونخوا اولس با اوس د ګردو او د هډوکو د بیلابیل ناروغو علاج هم په صحت کارت کوي. دا مردان اوسیدونکو تنویر خان مشال ریډیو ته ویل چې مشر خورته د ګردی پیوند کړي چې پر د سلبیختو لکو سیوا خرچ راغلي.
اول خو چې ډونر ملاو شي نو د هغه ډونر ډیر زیات ټیسټونه کیږي په هغه ټیسټونو کم سه کم یو میاشت ټایم لګي او بعضی وخت میاشت نه ډیرم پیو لګي. دا کډنی ترانسپلانټ صرف دا غا ترانسپلانټ د ورځي ایکسپنس په مختلفو ځایونو کې پرایویټ ځایونو کې چې مونږ کوم معلومات کړی و دا 15 لک نه والا تر 35 لک روپے پورې دي.
انډین سوسایټي اف نیفرولوژي د کال 2023 په خپل شمیرو کې وای په نړۍ کې د ګردو د ناروغانو شمیر ل 80 میلیونو سیوا دي او پاکستان کې هم د ګردو ناروغي روس په زیاتې دودا چې په نړۍ کې په اتم نمبر دي. ډاکټران وای چې د ګردو د ناروغې 20% وجه شوګر او 10% د بلډ پریشر لامل دی. د پېښور انسټیټیوټ آف کډنی ډیزیزز روغتون ډاکټر ازار وای چې باید عام ولستي د ګردو د مرز نه د ځان ساتنې لپاره د اوبو استعمال ډیر کوي او د ناروغې د علاماتو راښکاره کېدو سره سم ډاکټر ته ځان ورخای.
خیبر پښتونخوا کې تقریبا د 60,000 نه زیات کم او بیش خلک چې کم دي هغه د ګردو په بیماری کې مبتلا دي او دا هغه بیماران دي کم چې په ډایلیسس باندې دي. بلډ پریشر او شوګر چې کم دي هغه دغه زیات وجه چې کم ده یا د فیل کې دوه وجه هم ده دوه بیماری نه زیات دي.
دا په خبر د انسټیټیوټ آف کډنی ډیزیزز د شمیرو تر مخه د کال 2022 نه د کال 2023 پورې هسپتال ته د دریو لکو سیوا ناروغان د علاج لپاره راغلي چې پکې اویا زره ناروغان د ګردو په ناروغي کې اخته وو. د پېښور انسټیټیوټ آف کډنی ډیزیزز د ویاند لیاقت رضا خان مشال ریډیو ته ویل چې د ګردو د پیوند نه رستو د هغې په علاج هر میاشت ډیر شونه تر سلویښتو زرو روپو پورې مصرف راځي. نو د هغې لپاره حکومت د انډونمنټ فنډ په نوم د یو پروګرام جوړولو فیصله کړې.
د کی پی ګورنمنټ خدا ډېر یو اهم اقدام دی کم سے کم په گورنمنٹ سیکٹر کې 18-20 لاکھ روپے پر دې باندې خرچه راځي، او دینه بعد هم د دې میډیسن چې کوم خرچه وي هغه پر منت د دیش وال دیر زرو نواله تر سلو هزار روپو پورې وي. د کے پی گورنمنٹ چې کوم د سٹیٹ لائف امپلائیز وي هغه په هر هاسپټل کې ڈپلائی کړی چې هغه ته هیلتھ فیسیلیټیٹر وي، هغه سره بیا ڈیمو وي، ڈسٹرکٹ میڈیکل آفیسر چې کوم کسانو ته کنسلٹنٹ دی کڈنی ٹرانسپلانٹ سرجنس چې هغه ته کله ایڈوائز کی د صحت کارڈ لپاره د ٹرانسپلانٹ نو هغه پاغه باندې وی اپلائی کیو چې کوم لوازمات ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا دا پاغه باندې چې هغه پوره شي نو بیا څنګه چې نور پروسیجر زموږ هسپتال کې په صحت کارڈ کیږي نو دا رنګه دا ان شاء الله ٹرانسپلانٹ هم کیږي.
دا خیبر پختونخوا د صحت اداره وایي چې د ګردو پیوند او بون میرو لمخ کې نه په صحت کارڈ کې شامل وو، خو د مالی ستونزو له وجې د خیبر پختونخوا تیر لنډمهاله حکومت د ګردو د پیوند او علاج د صحت کارڈ نه ختم کړو کوم چې دوه کاله پورې تړلې وو. د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د علاج د اسانتیاو لپاره 10 ارب ریزرو فنڈ مختص کړی دی. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال رادیو دا
د لاهور های کورټ په 19 د اپریل په یو فیصله کې ویلي دي چې خاون په خزه باندې ظلم او زیاتې کوي او د خپل حق نه ورکوي نو خزه د حق لري چې دا غنه خلاوالي او بیا به خاون اغه ته حق مهر هم ورکوي. نور تفصیل د خالد نیاز په راپور کې.
خیبر پختونخوا کې د خزو د حقوقو فعال نادیه خان وایي دا د عدالت یو ښه فیصله ده چې د دې هیواد اکثره خزي معاشي توګه باندې خود مختار نه دي. دا وایي ټولنه کې خزي ډیرو سختو باوجود هم خلا طرفه نه زی چې ټولنه کې ورته خ نظر نشي کولی. د نادیه خان په خبره باید خزو ته نکانامي باندې هم پوهاوی ورکړل شي.
او هشته دینا اور امی عمومی طور باندې دغه سه 170 چې کم دی پنه کا کې مونږ عمومی طور باندې ګورو نغه باندې مخ کې یو کرخه چې کم دغه رخ کلی شي وی رغه حق خزې خزې ته اړو کول کیږي د نکاح په وخت باندې. نو په دې حالاتو کې یودا سه فیصله د عدالت له طرفه راتل چې خزه چې کم دغه باندې تشدد کیږي او رغه په بنیاد باندې کغه خلا اخلي نو په داسې حال کې د خزه چې کم دغه بیا هم د مہر حق لري او کچری هغه ته ادا کړی شوی هم وینو غته واپس یو سړی نشي غسل نه زما په خیال د ډیره د هوصف ځای خبره ده.
د پیښور های کورټ وکیل زینب افتخار مشال ریډیو سره خبرو کې ویلي د قانون لاندې مہر د خزي حق ته چې د نکاح په وخت کې د دې فیصله کولې شي چې د تبا سمرا او کلا ورکولې شي. د زینب افتخار په خبره کې یو خزه د خاوند نه په دې خبره خلغواړي چې د دې ضرورتونه نه پوره کوي او تشدد پی کوي نو دغه صورت کې خزه د مکمل مہر حقدار وي.
یو دا دې چې کلا وایف خلا علی په دې بحث باندې چې وای زما دا هسبند چې دا وی چې د زما خوخ نه دی د سر زه نو سیګم فیملی کورٹ کې کیس فایل کی چې ما ته شه دی د زما نه دی خوخ او د سر زه اوسېدل نه غواړم نو هغه سچویشن کې چې دی د دا ودا داور د لپاره انټایټل نه یي. دویم سچویشن دا دی چې کلا هسبند په وایف باندې تشدد کوي او هغه وخی بلا ود پنګي نو هغه سچویشن کې چې دی وایف انټایټل دا چې هغه ته ټول پورا په پورا حق مہر ملاو شي کم چې ورته هسبند چې دی هغه وته ورکړي دی.
بلخوا مفتی بشیر خلوزی وای په شریعت کې مہر ورکول لازمی دی. دی وای د طلاق په صورت کې یو خزا د پورا مہر اخیستو حقدار وی، ولی که یو خزا بغیر د سوجي خاون پری خودل غواړي نو بیا دا د مہر اخیستو حقدار نه وی. مفتی بشیر خلوزی زیاتی
د خلې په صورت کې خلا داسي چې خزا چې هم ده بغیر د سوجي هغه د خاون سوسیدل نه غواړي او عدالت کې شو کې د خلې او یاتي خپل خوخ خلوالي خوان په دې راضي شي نو په دې صورت کې به دغه زنانه د خپل مہر واپس کړي. البته که داسې صورت شي لکه خوان ظالم دی نه طلاق ور کوي او نه غشان دغه حقوق پوره کوي نو په دې صورت کې که عدالت ته دا خبره لړ شي نو عدالت ورته تحقیق کوي دغه خوان برا غواړي. په دې صورت کې د دې خبرې گنجائش بهشته چې د خپل ظلم نه لاس وانه خستلو او دغه شانه خپل ظلم جاری او ساتلو نو مہر چې کم دی کم چې دوی ورکړي
سماجی فالانی وای د لاهور های کورټ دا یو ښه فیصله ده ځکه چې خلا اخیستو نه پس خزی نه صرف د ناوړه ټولنیز رویو ښکار کیږي بلکې دوی له معاشي ستونزو سره هم مخ کیږي. خالدا نیاز، مشال ریڈیو، پیخبر.
دا مشال ریڈیو دا.
اور دن کو طاہر خان صاحب سره چکل مون خبرې کولې، نو تاسو واوریدل چې مونږ د ماینز او منرلز یعنی د معدنیاتو د یو قانون په اړه مونږ خبرې وکړې او د گورنر دا پوښتنه کړې. دا قانون نن سبا ډیر مهم شوی دی. د خیبر پښتونخوا کې هم په دې اړه باندې اپوزیشن ګوندونو اندېښنې څرګندې کړې دي. دا قانون څه دی، دې کې سویل شوی دی، اپوزیشن ګوندونه سوی، حکومت سوی، په دې اړه باندې تفصیلي راپور تاسو ته په دې راپور کې دراوړو. په خیبر پښتونخوا کې یو شمیر مخالفو ګوندونو د قانون او معدنیاتو چارو په قانون کې د بدلون مساوده رد کړې ده او هغه د آئین د اتلسم ترمیم خلاف بللې ده. شاوخوا یو نیمه لسیزه مخکې د پاکستان د هغه وخت پارلیمان په اساسي قانون کې اتلسم ترمیم منظور کړی و چې له مخې د قانون او معدنیاتو په ګډون یو شمیر نورې چارې صوبو ته سپارل شوې وې او د صوبو واک پراخه شوی و. عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، قامي وطن ګوند او د جمعیت علماء اسلام فی دعوه کوي چې حکومت د قانون او معدنیاتو چارو په قانون کې ترمیم کولو د صوبې د وسایلو واک وفاق ته سپارل غواړي. خو د خیبر پښتونخوا حکومت دا داوه ناسمه بولي او وایي د صوبې واک هیڅکله نه تسلیموي. حکومت د اپریل په 2018 کال د قانون او معدنیاتو په قانون کې د بدلون مسوده صوبایي اسمبلی ته وړاندې کړه. د خیبر پښتونخوا حکومت د اسمبلی په پاڼه د ترمیم مسودې متن خپور کړی دی چې یو شمېر برخې د نیوکو سره مخامخ شوي دي. د مسودې د شپږمې برخې لومړۍ ماده د ماینونو د اجازت نامو یا لایسنسونو ادارې د چارو او واک په اړه ده. اغه مادی په نهمه برخه یا آی جمله کې راغلی دي چې اغه اداره به په مادنیاتو کې د پانګونې د اسانتیا او چارو ادارې سپارښتنې عملی کوي او کېدې شي چې د اجازت نامو ادارې اړوند مادنیاتو وفاقي څنګه وړاندیزونه هم عملی کړي. د شپږمې برخې د دویمې مادې په درېمه سی جمله کې راغلي دي چې د اجازت نامو چارو اداره به د اړوندو موضوعاتو په اړه د وفاق په لارښوونو غور کوي. مخالف ګوندونه اندېښنه لري چې د مسودې دا برخې د صوبې د ځینې چارو واک وفاق ته سپارلی شي چې دا کار د اساسي قانون د اتلسم ترمیم خلاف دی. د مسودې نهمه برخه په معدنیاتو کې د پانګونې د اسانتیاو چارو ادارې په جوړښت کې د بدلون وړاندیز کوي. د 2018 کال د قانون له مخې هغه اداره اووه غړي لري چې مشري د معدنیاتو چارو صوبایي وزیر کوي. په ترمیم مسوده کې د صوبایي وزیر په شمول او مشري د ادارې د غړو شمیر 14 ته رسول وړاندیز شوی دی چې پکې به د معدنیاتو وفاقي څنګه عمومي رئیس یا د اغنو مان چرودبې باید د رئیس لکه چې ختنوي شامل وي. دا راز د اغه برخې په درېمه ماده کې راغلي دي چې د اغه ادارې مشر کول شي چې هر کس چې غواړي ورته د غړیتو بلنه ورکړي. مخالفان وایي چې د مسوده د ماده د قانون او معدنیاتو په چارو کې سیاسي لاسوهنې ته لار برابرول شي او د چارو شفافیت له خطر سره مخامخول شي. د مسودې د لومړي جدول یا شیډول نهمه ماده د ستراتیژیکو معدنیاتو په اړه ده او پکې راغلي دي چې صوبایي حکومت به خپل یا د معدنیاتو وفاقي څنګه په لارښوونه د معدنیاتو تعریف یا پیژنګولۍ واک ولري. د مسودې مخالفان وایي چې په دې توګه حکومت کولی شي چې هر وخت غواړي ځینې معدنیات ستراتیژیک وبولي. بلخوا د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنداپور د ترمیمي مسودې په اړه د مخالفو ګوندونو دعوی رد کړي دي او ویلي دي چې د صوبې واک او اختیار هیڅ له وفاق ته نسپاري. کله چې ګوندونو د مسودې په مخالفت کې اواز پورته کړو، د صوبې حکومت ویان محمد علي سیف انګریزي ژبه په ورسپانې دی نیوز کې یو مفصل لیکنه خبره کړه. د اپریل په 14 په اغه لیکنه کې راغلی چې په قانون کې ترمیم موخه د مادنیاتو په څنګه کې کورنۍ او بهرنۍ پانګونې جلبول، په دې برخه کې شفافیت پیدا کول او د مادنیاتو د ناقانونه استخراج مخنیوي کول دي. سیف لیکلی دي چې حکومت غواړي په قانوني ډول د مادنیاتو لکیندنې ترلاسه کیدونکو پیسې د صوبې پر پرمخ یا ولګوي. خیبر پښتونخوا او بلوچستان د پاکستان اغه صوبې دي چې د بیلابیلو مادنیاتو پراخ زیرمې لري او په ورستیو کلونو کې په قبایلي ضلعو کې هم د مادنیاتو نوې زیرمې موندل شوې دي. په خیبر پښتونخوا کې د مادنیاتو په قانون کې د پداسې محال لانج منه شوې چې پاکستان د اپریل په 8 او 9 په اسلام آباد کې د مادنیاتو په څنګه کې د دوه ورځنۍ غونډې کوربه وو چې ورته د امریکایي پلاوي ترڅنګ د بیلابیلو هیوادونو سازمانونو او شرکتونو شاوخوا 300 استازي ورغلي ول.
د مشال رادیو په خبری غړی کې کورنۍ او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
اوریدونکو، د کیتلیک کلیسا او د مسیحیانو ستر مذهبي مشر پاپ فرانسیس په 80 کلنۍ کې د ورپېخ ناروغۍ له امله مړ شوی دی. نور تفصیل ملیحه میرزاده در اوروي.
د کیتلیک مسیحیانو روحاني پېشوا پاپ فرانسیس د 80 کالو په عمر کې عمر
ویټیکن سیټي د پوپ فرانسیس د مړینې تصدیق کړې ده. نوموړی د اپریل په 28مه د مسیحیانو د اختر د دوشنبه په ورځ چې ایسټر منډي بلل کیږي وفات شو. فرانسیس د 2013 کال راهیسې د روم په کیتولیک کلیسا کې د 2 شپږ شپږم روحاني پېشوا په حیثیت منتخب شوی. فرانسیس د امریکا سره تعلق لرونکي لومړی پوپ وو. هغه د ارجنټینیا په بیونوس آیرس کې زیږیدلی او نوم یې جورج ماریو برګوګلیو. فرانسیس د سینټ پیټرز په تخت عہده سنبالونکي اولنې جیسیوټ او د روم اولنې غیر اروپایی بشپ یا پادری وو. جیسیوټس د روم د کیتولیک پادریانو یوه ډله ده چې د سوسایټی آف جیزس یا د عیسویانو ټولنې په نوم هم پیژندل کیږي. برګوګلیو د ایټالوي مهاجرینو زوی وو او په 1958 کې جیسیوټس کې د شاملېدو مخکې د کیمیاوي تخنیککار په توګه کار کوو. نوموړی په 1989 کې پادری وټاکل شو او له 1993 څخه تر 1999 پورې په ارجنټینیا کې د جیسیوټ صوبایي سربراه شو. په 1999 کې هغه د بیونوس آیرس آرچ بیشپ وټاکل شو. درې کاله وروسته یعنی په کال 2001 کې پوپ جان پال دویم هغه ته د کارډینل درجه ورکړه. په 2013 کې پوپ بینډیکټ 14 تر استعفا وروسته هغه د اسیسی د سینټ فرانسیس په ویاړ فرانسیس نوم غوره کړ چې د عاجزۍ او بې وزلو سره د هغه ژمنتیا یې څرګنده کړه. د روحاني پېشوا په حیثیت د هغه دنده د رحم، سماجي انصاف او چاپیریال ساتنې باندې متمرکزه وه. په 2015 کې پوپ فرانسیس د لاوداتو سی په نوم د روم کیتولیک چرچ ټولو پادریانو یا بشپس ته یو خط جاری کړ چې پکې د اقلیم بدلون او چاپیریال ساتنې په اړه د نړیوالو اقداماتو غوښتنه وکړه. هغه د بیلابیلو عقیدو ترمنځ د مکالمې پر اهمیت هم زور راوړو. په ځانګړي توګه په 2019 کال کې د مصر د الازهر د لوی امام احمد الطیب سره د بشري رولګلوی په اړه یو دستاویز یې لاسلیک کړ چې د مختلفو مذهبونو ترمنځ د سولې او ګډ ژوند د هڅولو لپاره یوه تاریخي معاهده وه. پوپ فرانسیس د خپل مذهبي چلند لپاره پیژندل کېدو. نوموړی د غریبانو لپاره د غریبې کلیسا ملاتړ کو او پسمانده ټولنو ته ځان رسولو. هغه د ویټیکن مالی نظامونو کې د اصلاح او په کلیسا کې د مبینه مذهبي جنسي تیریو د حل لپاره هڅې کولې. په 2015 کال کې هغه خپله سوانه عمري هیله خپره کړه چې دغه د ژوند او د پوپ په حیثیت د ماموریت پاړه وه. په وروستو کلونو کې پوپ فرانسیس ناروغ و. په 2021 کال کې نوموړي د علاج لپاره آپریشن کړو. هغه د ګوډو او د ملا درد لرلو او ویلچیر به استعمالولو، خو د ناروغۍ باوجود نوموړي خپله مذهبي دنده ترسره کوله او بهر ملکونو ته به په سفر هم تللو. د 2015 کال په لومړیو کې پوپ فرانسیس په تنفسي نظام کې د ناروغۍ له امله هسپتال کې داخل شو چې ناروغي یې په دوګونی نمونیا واوړېده. د هغه حالت خراب شو او د اوږدې مودې لپاره په روغتون کې علاج ته ضرورت لرلو.
دا مشال رادیو دا.
اوریدونکو اوس بیا یو تاسو خوست د خوست اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اړوند حسن محمد سیمه اوسیدونکي وایي چې د دوی سلګونه تجربه کرنیز ځمکه د اوبو او سیلابونو له عمله دوامدار ګواخ سره مخامخ دي. نور تفصیل نجیب الله الو خیل په دره پور کې ترک.
د خوست اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اړوند حسن محمد سیمه اوسیدونکي چې کورونا او ځمکه د شمال خور په ژی آباد شوی وایي د سیلابونو او خورونو له کبله د دوی د کرنیزو ځمکو یوه برخه ویجاړه شوی او اوس هم ډیرو ځمکو ته د ګواښ متوجه دی. دوی زیاتوي کچېرې د دې ځمکو د ژغورنې لپاره په محافظتي یا ساتندوی اقداماتو کې اړوند ادارې او بهرنۍ مؤسسې ورسره مرسته ونکړي د دوی ټوله سیمه په خور بدلیږي. د یادې سیمې درېو تنو اوسیدونکو عبدالرحمن، نبی خان او محمد ابراهیم مشال رادیو ته وویل
دلته خو د موج منځ خپله منځګه مې چې دو څلور جربه دو دا کې د درې جربه نوړي د هېواد دوی پټۍ را پاتې دي چې برنونه وشي زیات بېخي اندېښمن ځکه چې د نرم را نوړي ټول ډیونه مات کړي دي.
دا سر په سر کې موږ اندېښمن یو چې پاخیز به کې را نوړي دا د ویدونه ځمکې خو چې کومې دي دا خیوړې دا خو ټولې هغه شا چاته دی په پټۍ ور پاتې چاته یو پټۍ ور پاتې چاته پیځه پټۍ ور پاتې دي.
پس سر کو دغلو منګه به وسې دوه وسې واجب منشان شو پر دې موږ دولت کومه کونه کې موږ سره مسې کومه کونه کې موږ سره خریه ما بنسټ کومه کونه کې موږ د هڅه فلز کې بل موږ د پرشي خطرام دوه خپل تصویر
د حسن محمد په سیمه کې په خوا هم یو شمیر استنادي دیوالونه، کانالونه، ګبیون بکسی او بندونه جوړ شوی، خو یو څه د سیلابونو د ډیر قوت او ځینې هم د ضعیف کیفیت په وجه تر ډیره ویجاړ شوي دي. ځایي اوسیدونکي زیاتوي کچېرې دوی ته با کیفیته کار وشي، د دوی د ځمکو آبادیو پر وړاندې د شته ګواښونو کچه کمیدلی شي. دوه تنه نور ځایي اوسیدونکي نبی او نقیب الله وویل
دغه دیوال چې دغه ځای سره ارتباط ورکړی و، دا دیوال خام و. موږ د حکومت ته غوښتنه دغه ده چې دا دیوال موږ ته باید ډبل جوړ شي، دغه د دې چې دا چې دا یو کړی دی دغه چې لږ لوړ شي، یو متر لوړ شي.
دا چې مخکې سابق جوړ شوی ول دی وایم سه لخوا جوړ شوی ول، کیفیت یعنی ښه نه و جوړ شوی. په هغه ترتیب چې موږ غوښتل دغه سیمه کې کار وشي، په هغه لحاظ نه ول جوړ شوی. نو اوس زیات سیلابونه له امله دغه دیوالونه یې د منځه وړه.
بلخوا په خوست کې د اړوندو ادارو مسؤلین وایي چې د خلکو ستونزې او غوښتنې کابل او ترڅنګ په دې برخه کې د فعالو نړیوالو مؤسساتو سره شریکی کړي دي. دوی زیاتوي بیا به هم هڅه وکړي چې د حسن محمد د سیمې د اوسیدونکو ستونزو ته رسیدنه وشي. د شمال خورم د سندیزي حوزې مشر عبدالقیوم ثابت وویل
اوس هم چې هر چارې کړي دي یا کوي انشاءالله الرحمن، غوتم امید ور کړی د خپل وزارت سره هم شریکی کړي، له مؤسساتو سره هم شریکی کړي دي. همدارکم اقتصاد ریاست ته وزارت ته مور کړی دي، خلکو غاګ مور سوال او تر ډیر اندازه مو دي خلکو ان شاء الله شریزه کړی دي، کارونه مور ته کړی دي.
یاد دیوی خوز د آب و هوا او اقلیم له نظره پسپرنی او وړی کې تیز باران او طوفان نلری چې له کبله ستر ستر سیلابونه راوزی او ځینې وختونه د آبادیو او کرنی زمکو دی ویجاړولو او حتی د ځانی زیانونو لامل ګرځي. لمخ کې د خړونو او سیلابونو په مسیر کې د خوز د اوسیدونکو زرګونه جریبه ځمکې ویجاړې شوې او په دې برخه کې د بنسټیزو پروژو د پلي کېدو پرته ځایي خلکو سره د دې ګواښونو د راکمولو امکانات په هیڅ شمار دي.
مشال رادیو له تاسو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.
او اوس تاسو له پیښور بیایو د او اوس تاسو له خوست بیایو د پیښور بورډ بازار ته چرته چې افغانان د خپل راتلونکي او خپل کاروبارونو په اړه اندیښمن دي، ځکه چې د پاکستان حکومت فیصله کړي چې کارډ نه لرونکي افغانان به د پاکستان نه وباسي. وسیم سجاد په اړه نور تفصیل درکړي.
دا اوازونه په پیښور بورډ بازار کې دي. په بورډ بازار کې زیاتره کاروبار کوونکي افغان کډوال دي، نو ځکه د افغان کاروبار کوونکو دغه مرکز ته وړوکی یا کوچنی کابل هم وایي. د پاکستان حکومت لخوا د افغان کډوالو افغانستان ته د ستنېدلو د لړۍ پیلېدو وروسته په دغه بازار کې سودا اخستونکي او پلورونکي کم په نظر راځي. دغلته افغان کاروباریان وایي چې د ډیپورټ یا خپل ملک ته په زوره د ستنولو د ویرې سره مخ دي. په دغه بازار کې د کپړو کارکونکو دکاندار شادوان مشال ریډیو ته وویل د لکون روپو کاروبار یې د زیان سره مخ دی. نوموړي زیاته کړه
دا خو ډیره ګرانه وي، خو څوک مجبوري ده دل خو غواړو خامخا بزو، خو طریقې سره داسې نه چې څنګه د حکومت شروع کړی دی. په کار دی د حکومت داسې پالیسي شروع کړي، پہله خو دې دا په کار نه و، خو چې وباسي ټیم دې راکړي. لکه زمونږ کاروبار ډېر غټ دی الحمدللہ، داسې نور زمونږ پسې د بزرګونو کسان نور دي چې وباسي نم منی، نو بیا په کار داسې مونږ ته داسې ټیم راکړي چې خلکو نه مونږ خپل پیسې وصول کړو، خلکو هم ادا کړو. بس یاره دا ده چې نن او سبا، نن او سبا مونږ وایي چې د پنجاب کیسه شروع نه شي، بس چې ایک دم ونه وایي چې سبا ووځي.
په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت د اسناد نه لرونکي کډوالو خپل ملک ته د ستنولو دویمه لړۍ پیل کړې ده. په دغه ملک کې حکومت وایي تر دا دمه یې د نه لکه نه زیات افغانان افغانستان ته ستانه کړي دي. په دویمه لړۍ کې کومه چې د روان کال د مارچ د میاشتې نه پیل شوې ده، د خیبر پختونخوا د کورنۍ او قبایلي چارو د محکمې لخوا مشال اډیو ته ترلاسه شوي شمیرو تر مخه د 43,000 نه زیات اے سی سی یا افغان سټیزن کارډ لرونکي او شاوخوا دومره اسناد نه لرونکي له تورخم للارې افغانستان ته ستانه کړل شوی دی. په بورډ بازار کې افغان کاروبار کوونکي وایي ستنېدري مجبوری ده، البته غوی غوښتنه کوي چې مهلت ورته ورکړل شي چې خپل کاروبار راټول کړي. په بورډ بازار کې پرېړۍ فروټ خرڅونکي محمد آصف مشال ریډیو ته وویل
روزګار ډیر زیات اغېزمن شوی، د سوچ په بازار کې هیڅ څوک نه وي،
رش کم شوی دی، کاروبار باندې ډېر سخت اغزې دغه کړی دی چې کاروبار ورسره بالکل نشته دی. موږ خپله د فروټو کار کوو، د ریډو کار کوو، دی هیڅ فی الحال نشته بازار کې. رش خلک ویریږي نه راوځي بالکل، هغه رش کم شوی دی، کاروبار خلک هر سړی راټولوي او دا وخت داسې دی چې بس هر سړی سامان نه راوړي، بل سامان سره خلاصوي. ولا روره زر دن سبا پیدا شم دلته پاکستان کې دی. موږ چې کله همسا کور کرایه باندې پرادو چې هلته لږ ټیم تیر کړو، نو ډېر خفه یو چې بل چېرته ځو. نو دې کې خو موږ تقریبا زما پیدایش او زموږ پلار دلته ودونه وو، 40-45 سال وشو موږ راغلي دلته، نو خامخا سړی خفه کېږي وروره او ډېر خفه یو.
د بورډ بازار د تاجرانو د اتحادیې په خبره په دغه کاروباري مرکز کې د 6000 نه زیات دوکانونه دي او د 15000 نه زیات پریډۍ کارکوونکي افغانان دي. د اتحادیې مشر سید نقیب بادشاہ مشال ریډیو ته وویل چې د افغانانو کاروبارونه د سخت فشار سره مخ دي او په حکومت یې غږ وکړو چې د افغانانو د ستنولو په فیصله دی نظر ثانی وکړي.
مونږ د بوج نه یو، مونږ په خپل خواري کوو، خپل خدمت کوو. بازار تاسو کتلی شئ د کومې ورځ نه چې دغه فوا جوړه شوې ده، دغه ډار مینځ ته راغلی دی. زمونږ بازارونه مات شوي دي، بازارونو کې څوک سوداګانو ته نه راځي. مونږ دوکانداران اټیوال دي په خپله خوښه پوه شوې ځان ته سوداګانې نه راوړي اوس د دې د وجې نه چې نن بزو سبا بزو، نن بزو سبا بزو. زما ستاسو د چینل په وساطت سره د آرمی چیف آف پاکستان، پرائم منسٹر آف پاکستان او پریزیڈنٹ آف پاکستان نه دا ریکویسٹ دی چې په دغه خپله فیصله باندې تاسو نظر ثانی وکړي. کومه فیصله چې تاسو کړې په دې باندې نظر ثانی وکړي. پاتې شو زما هغه تجاران چې دلته اوسیږي او کنا نظر ثانی نه کوي، پوه شوې بیا موږ ته یو طویل میاد ټیم راکوي، یو میکانیزم، یو سوپی جوړو چې موږ د خپلې معاملې دا خاص کر تجاران دغه خپلې معاملې او د حسابونه کتابونه ټول راټول کړو او په دسته جمعې سره به ټول موږ د امن د ورورۍ په فضا کې خپل ملک ابایي ملک افغانستان ته موږ انتقال شو. خو داسې انتقال شو چې د یو سفیر امن په حساب باندې، د یو مینه او محبت او ورورولۍ په حساب باندې، نه د دښمنۍ په حساب باندې، نه د نفرتونو په حساب باندې، نه داسې هغه موږ ځان نفرتونه او زړه بدوالی ځان سره ویسو چې هغه سبا ورځ ته زموږ د دواړو ملکونو تر منځ پوه شوې دښمنان یو دا شی نسي وکړي.
دا پاکستان حکومت د اسناد نه لرونکو غیر ملکیانو خپل ملکونو ته د ستنولو په دلیل کې وخت پر وخت ویلي چې په دغه ملک کې غیر قانوني میشت کډوالو په جرمونو یا په خصوصي توګه په ترهګرۍ کې لاس لري، خو د بشري حقوقو لپاره کارکوونکي فعالانو په دغه داوو نیوکې کړې دي. پاکستان کې میشت افغان کډوال هم د پاکستان لخوا شوی فیصلې چې اسناد نه لرونکي کډوال خپل ملکونو ته ستانه کړي د نظر ثانی کولو غوښتنه کوي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا، تاسو د مشال ریډیو خبری غړی.
اوریدونکو، د وفاقي حکومت لخوا د مادنیاتو د نوي قانون په اړه باندې تاسو موږ تفصیل په اوله نمایه کې درکړو. اوس تاسو بیا یو خیبر ته چرته چې ځایی د قانون او مادنیاتو اتحادیې ویلي دی به د دغه قانون مخالفت کوي. فرهاد شینواره په اړه تفصیل درکړي.
د خیبر ضلع د قانون او مدنیاتو اتحادیه مشر اصغر پردی مشال ریډیو ته وویل چې خیبر پختونخوا حکومت لخوا د قانون او مدنیاتو په اړه د نوې آئینی ترمیمی مسودې منظورې دلبه دوی تاوان سره مخ کړي او دا کار د اتلسم آئینی ترمیم پر ضد ګام دی. او د دغه ترمیم لاندې وفاقي حکومت غواړي چې د خیبر پختونخوا صوبې مدنیات په خپل ولکه کې واخلي.
دا کوم اکټ دی، دا یو ډېر ظالمانه اکټ دی چې ایس ای اف سی غیر آئینی اداره ده. د فیډرل ګورنمنټ او هغوی چې کوم دی دا اختیارات د صوبو نه مرکز ته منتقل کوي. اصل کې زموږ سره خو خالي دا درې شیزونه وو چې یو هایډل پاور چې کوم وو هغه وو، بل را سره د اویل اینډ ګیس وو. دا دواړه شیزونه خو وړي دي او زموږ وزیر اعلی چې کوم دی آلریډي په دې پسې هغې ته سوالونه کوي او منتونه کوي، ورته خو څه ملاو شوي نه دي. اوس اخیر زموږ سره بچه کوچه دا یو منرل دی چې هغه هم زموږ نه واخلي، زموږ صوبه کې خو بیا بل اسم نشته.
اصغر پردي ویل چې دوی په خیبر کې وار لمخې تاوان سره مخ دي او هلته په تیرا کې د امنیت په پلمه ورته ماینونو نه د کویلې راویستو اجازه نه ورکوي او د نوې قانوني مسودې سره به لا نور تاوان سره مخ شي.
زمونږ په خیبر کې تقریبا په سوونو ماینونه دي چې هغه داسې بند دي، هغه د بارودو د وجه نه په دې تیر درې څلور کالو چې کوم دی مونږ پسې لګی تر اوسه پورې مونږ ته نه ملا شوی. په دې ایټ کې چې کوم دی دا سوره چې دا سمال سکیل ماینینګ دی هغه بالکل ختمی او د هغې دپاره شرایط داسې ګدي په دې ایکټ کې چې تقریبا دوه نیم درې کروڑ روپۍ به تا سره نغدي دا به مونږ ته شوکې هغې نه بعد به چې کوم دی مونږ ته له دا سمال سکیل باندې هغه درکو. نو دلته خو تقریبا چا پچاس ایکڑ د چا سو ایکڑ داسې ماینینګ هم کوي، نو لارج سکیل والا غټه کمپنیانه خو دې ته راځي نه، نو دا د خلکو سره دوه نیم درې کروڑ روپۍ نه، نو بیا دا واړه کم هغه چې دا به بېروزګاره کیږي په سوونو نه مزدوران به چې کنده بېروزګاره شي.
په 2010 کې د پاکستان پارلیمان په آئین کې د اتلسم آئینی بدلون لاندې قانونو او مدنیاتو په شمول یو شمېر ادارو اختیارات صبح تور کھڑی ہو اس اولس و سیاسی گندن مشران د دے نو مسود مخالفت کوی اوائی چ وفاق یا واربیا د صبح اختیارات کھمول خواڑی او دوی غندن کھا. د عوامی نیشنل گوند مخکخ ڈاکٹر خادم حسین هم په دې موضوع خپل سرګندونه کړي او دوی ویلي چې د حکومت د ګام سره به صوبایي خود مختاری خطر سره مخ شي.
په دې بل کې دنه د قبضګرۍ اتحاد جوړ شوی دی چې هغه به یو قسمه د دې وطن د پښتونخوا او د بلوچستان او د نورو وړو صوبو یا د ګلګت بلتستان د دې د ریسورسز د دې وسیلې د برهکنی دا به داسې په یو ډیر لوی مقدار کې راکنی او هغه به د بین الاقوامي د نړیوالې کمی غټې کمپنۍ دي پاکستان کې دننه چې کمی غټې کمپنۍ دي هغه به په دې باندې اختیار ولري. یعنی د صوبو اختیار د پاکستان د عین وفاقیت او د صوبایي خود مختاري دا بیخي خطر کې پروزي.
بل پلو بیا د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی سپیکر په دې مسوده باندې د بحث لپاره د اپریل په یوشتمه نیټه د اسمبلی اجلاس را بللای. د خیبر پختونخوا حکومت په خپل د رسکی ویلی چې د آئینی ترمیم سره به په دې صوبه کې په مدنیاتو کې پانګونه زیاته شي او لا ډېرې ګټې به ترلاسه کړي. دوی ویلي چې د صوبې اختیارات هیچا ته نه ورکوي بلکې د مسودې منظورۍ سره به د مدنیاتو په غیر قانوني طریقه راوستو مخه ونیول شي. فرحات شنواره، مشال ریڈیو، خیبر.
زه غلام غوثیم، تاسو د مشال ریڈیو اورئ.
وزیرستان د ورزو اوریدونکو د کوز جنوبی وزیرستان اوسیدونکو وایي چې د سیمې امنیتی حالات خراب شوی دي چې له عملی خلک د سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. اشتیاق مسید په اړه راپور راکړي.
د بدامنۍ دغې حالات په براکښې د ضلع نه د عوامي نیشنل ګوند غړی او د سیمې یو مشر ایاز وزیر ویایي.
رمضان رجا کے جنوبی وزیرستان کے مسئلہ اولے ڈالے مومنٹ تھا دیکھی تھے دفاع 144 چاپر ون لارلا چکلا متحدہ شیاسی امن پاسن جور سواجا دے دغه ون پوائنٹ ایجنڈا دو امن امن دو دی ریاست دی موری نو میز دا پرکڑا وکلا دا سیاسی خلق چے میزو دا مختلف خلق سرا دا میز مشاورت شیری دا بان آباد میز موجودہ ایم این اے ایم پی اے وزیرستان کے امن فضا قائم
دے سویلی وزیرستان لوور ضلع پاکستان پیپلز گوند مشر امان اللہ وزیر پذیرا کشید بدامنی حالات پواج دیسی میں اسی دن کی مشکلات پدارنگ بیاناوی.
بالکل امن امان چکیم صورتحال دے آغا ڈیر زیوت خراب شوائی دے دل تا ہی چاہتا تحفظ نشتا دے سٹیٹ ٹول یا دے ریاستی اداری یا دے سیکیورٹی اداری چکیم آئینی و قانونی فرض دے هغه نه پیره کوي. نو په دغه سلسله کې د میژو د ډېر وخت نه د متحده سیاسي منظمو پاسور د ګورنمنټ نه د ریاست نه دا غوښتنه ده چې چونکې دلته چې کومه د بدمنه یو زهر جوړ شوی دی
حکومتی چارواکی دے امن حالات شکاول دے پورا تایور ندی
لور وزیرستان نن سابو حالات کے دے مختلف مسالے شکار دے معیشت کے میر وقت سے بالکل انگورا ڈے بارڈر بند ہے اور سرا علاقہ نو دے امن مسالات او دے مشک علاقہ کے چس تمرا انسانوں دی دان نہ خپل جون محفوظ نہ محسوس کوي
مشال ریڈیو چ پوانا رستم بازور کشے دے وسلے گرزاولے او دے تورے شیشے گاڑیو پ براکشے دیوانا سٹی تونے سچو عثمان وزیر سرا تماس ونی ولی اغوی پ زاوب کشے وویل
کسان نشا خو چ ز دل ترول مو اف آی آر کڑی لی مو کسن اریشت کڑی لی دلرون مو اریشت کڑی او تورش خلاف مو کریک ڈاؤن کڑے جی پزی شیشے میں سپکاوی اصلی ول خلق ول کدل کداس تو چی بڑی بڑی خال گرزاوی او لگی ان شلا کوشش پکی اول نام دے رقم کرلا
سویلی وزیرستان لوور ضلع کے دے انتظامیہ و چارواکی دے نوم نو شولے پلاوج مشال ریڈیو تا وویل چے ضلع کے دے امن حالات شکاولے دے پورا دے پاو سرتیرو پسیما کے دے وسلاولے پ خلاف دفی عملیات پہل کری دی خود سویلی وزیرستان لوور ضلع اسے دن کی مشال ریڈیو تا دا ہم ویلی دی چے کا حکومت یہ پا ضلع کے دے امن حالات زرشن اکڑل بیا و یہ دیسی میں اسے دن کی پا احتجاج لوس پورے کاولے بنے با مجبور وی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
مشال ریڈیو پروی پانی او ایف ایم اور دلائی سی دلٹھن فضائی کی ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او ولیکی
او اوریدونکو اوس را رسیدلیو د دې خبرونې د دې خبري غړې اخیری شیبو ته او په دې کې تاسو ته د پیښور د شبیر احمد جان راپور در وړاندې کوم په خیبر پښتونخوا کې د غنم کروندګر وایي چې په صوبه کې ورسته او بارانونو او غلې د دې فصلونو ته ډیر زیات تاوان رسولې تاسو خبر یې چې د غلطه ډیره غلې او بارانونو شیو نو دی وایي چې باید حکومت دې ورته دا ور سم نرخونه ورکړي نور تفصيل او د شبیر احمد جان په دارا پور کې
خیبر پختونخوا کې د زمیدار د سازمان مشر رضوان الله خان وایي چې تیر کال هم حکومت نو د دوی نه ټول هیواد کې غنم اخیستل او نه ورله مناسب نرخ مقرره وو او دغه ډول د غنو فصل هم نو ځکه دوی تاوانونه سره تیر کال هم مخ وو دوی باید حکومت د کروندګرو د خرچو تاوانونه او خوارو سره سم دوی له سرکاري نرخ روان کال مقرر کړي
غنمو د ریټ اوالی سره دا مسله زمونږ زمیدار ته او زراعت ته په تیر شوي کال پیښه شوې ده چې پنجاب حکومت او فیډرل حکومت د آی ایم ایف په وینا باندې دا فیصله وکړه چې موږ به آئنده د فصلو قیمت نه مقررو دې کې زمیدار ته تیر شوي کال هم په غنمو اوالی سره ډیر زیات نقصان وشو بیا زیات زمیدار چې دی د غنو اوالی سره ریټ مقرر نه شو زمیدار ته په کرشینګ سیزن چې کوم د شکر کې کرشینګ سیزن او باغی کوم زمیدار ته ډېر نقصان ورسېدو او ملیونو ته د خپل مرضی په قیمت باندې غنې واغستو او چې څنګه کرشینګ سیزن ختم شو او د زمیدار غنی ختم شو نو چینی 130 ته لاړه 170 ته او 180 روپۍ پر کې جی ګرانه شو نو دغه شانتي په دې کال باندې هم حکومت د غنمو ریټ مقرر نکوه نه غنم علي نو دا غي وځه زمیدار ته ډیر زیات مشکلات دي او دا کوم خرچه چې په غنمو باندې راغلی دا په انپوټس باندې دی جاری په شکل کې د لیبر په شکل کې دا قیمت چې کوم غنم خرڅ کی زمیدار د یو ویکل یا جیرب نه لاغه دغه اخراجات هم نه پوره کوي او دا نقصان کو پرس کې دا شانتي زراعت ته مفاد شو حکومت پر پالیسی بدلی نه کړی نو ملک په ډیر لوی د غذایی بحران سم شکار کیږي او د بیروزګاری سم شکار کیږي
د زمیدارو د سازمان په ثوابه ضلع کې مشر لیاقت یوسف زیوای چې هر کال او د وخت تیرې دو سره پاکستان کې گرانی راځي نرخونه سیوا کیږي خو کروندګر دغه کې هم توانونه سره مخ کیږي دی وایي تیر کال د غنمو د سلویخ تو کلو نرخ سلورو او سلور نیم زرو روپو پورے وو نو پکار دا وا چې سخ کال د 15000 نه هم زیات وو ځکه تیل بجلی مزدور خور اسره ډیران او تخمونه ورته ګران شوی دی خو دا غي په مقابله کې د غنمو نرخ د سلویخ تو کلو دا وخت پنجاب کې تر 3000 روان دی کم چې سراسر د زمیدار نقصان دی
بنیادی طور خدا صورتحال دی چې د تیر کالم د غنمو چې کوم زمیدارو اغه ډیر زیات په نقصان کې پاتې شو ځکه چې غنمو ریټ چې کوم نو تیر کالم هغه ډیر پخکته چلیدل او کزر ته وای منو زمونږ په علاقو کې پړمبي وخت چې کله غنمو ټریشری پروس کال کې دی سلور نیم سلور زره پوره چې کوم دنو غنم خرڅوي او دغه سلور سلور نیم زره چې کوم نرخو په تیر کال باندې نو پاغه کوم زمیدارو ته ډیر زیات چې کوم دنو مالی نقصان رسیدل او دغه نقصان ورته ذکر رسیدل چې راغی نه مخکې حکومت یو فیصله دا کړی و چې هغه د بار نه په ډیر مقدار کې غنم راغوختي وو او زمونږ د زرایو د معلوماتو مطابق د یو ارب ډالر نه سیوا زره مبادله پاغه باندې د ملک خرچ شوی وو او دا حالان کې په ملک کې د غنمو کمی نه و د غنمو ضرورت نه و بل فصل چې کومه هغه تیار را رسیدل او تقریبا په وخت کې خودی چې کوم دنه د بار نه جازونه د غنمو راوستل او دا غي اثر دا و چې د غنمو مارکیټ پر اوسکني کال باندې چې کوم دنه هغه پریوت بیا خصوصا په پنجاب او پسند کې چلته بده پاسکو په نوم باندې اداره و او غیبه د خلکو د غنم په سرکاري نرخ باندې غستل د پروس کال نه چې کوم دنه پاسکو خپل کردار بیا ادا نکړي شو او سګني کال باندې د ایم ایف په وینا باندې هغه اداره مکمله ختمه شوې ده نو چې موجوده کال کوم د سند او د پنجاب صورتحال روان دي چلته کې خو ټریشری هم شوی دي لوم شوی دي په دغه کې الته کې سرکاري ریټ هغه چې د 40 کیلوګرام د پاره 30 کیلوګرام د پاره کم تړل دی هغه تقریبا 2500 روپے خو مارکیټ چې اوس کوم روان دی نو دی وخت د پنجاب په مختلفو علاقو کې یعنی د 1990 تر 2100 پورې چې کوم دنو پر 30 کیلوګرام نرخ په پنجاب کې چدی کی او چې پنجاب کې دا صورتحال دی نو چې وو ته خبر پښتونخوا په ځینو علاقو کې خو لو شروع شوی دی او په ځینو علاقو کې اوس غنم تیار دی لو شروع کېدوال دی خو په دلته پوزیشن دار په خبر پښتونخوا کې چې دلته خو د مخ کنم دا صبح د خوراک د کمی ښکار دی او زموږ خپل د غنمو یا غلئی اجناسو ضرورتونه چې دی نه غدو ډیر شو د 30 میلیون ټن میاند ماسک دی خو دلته کې زموږ خپل د غنمو پیداوار تاریخي تور چې پاتې شوی نه غره 2000 تر 15 میټرک ټن پورې پاتې شوی دی او په سګنی کال باندې د غنمو کار د پروسکنی سیزن په والا باندې چې کوم منفي روجانو نو کم شویم دی بیا موسمي اثرات هم دا چې په وخت باندې چې کوم دنو بارانو نشو په پارادیزم کو باندې نو د غنمو پیداوار بدلته کې کمی خو د غنمو نرخ ته وخت چې کوم روان دی نه د پروسکنی د سلور سلور نیم زره په ځای باندې چې کوم دنو درې درې نیم زره ته نرخ را پریوتل او زمیدار د غنمو په فصل کې مکمل پتاوان کې دی او دغه سره تیر یو نیم کال نه د زمیدارې هر فصل چې کوم دنه په نقصان کې روان دی
دغه زمیدار وای کچره حکومت دوی له دوی د خرچو سره سم نرخ ورنکړ نو دی به د غنمو کر په پریخودو مجبور شي او صبح او ملک په د خوراک او د غنمو د کمی سره مخ شي رضوان الله خان وای
او وخت به سراچی چې بیا به زمیدار فصلونه نکړي ځکه چې فصل کری هغه به قیمت نه او اخراجات پنه پوره کیږي نو بل ډیر به نقصان زمیدار ته دی موږ د حکومت ته مطالبه کوو چې پر خپل پالیسی باندې درسانیو کی چې کوم غلې شوی زم په خبر پښتونخوا کې داغه په وجه سم زمونږه چې کوم سبزیانې دي خټکې دي سپابلی دا او ورسره غنمو فصل ته ډیر به نقصان رسیدلې دي په پیداوار باندې ډیر به کمی موږ د حکومت د سوي حکومت هم دا مطالبه کوو چې تاسو د زمیدار سره په دې اخلاق چې کوم فصلونه خراب شوی دي هغه ته خصوصي تعاون مالی تعاون وکړي او موږ اجتماعي تور په حکومت ته مطالبه کوو چې تاسو د زری اجناسو قیمتونه چې کوم حکومت ته پالیسی دا مخکې زړه ماضي کې هغه قیمتونه مقرر باقدرې د زری اجناسو قیمتونه مقرره او هغه کوم قیمت مقرر شي کې زمیدار مارجن خل ساتل کېږي لاله با زراعت او کسان مضبوطیږي او چې زراعت او کسان مضبوطیږي پاکستان خوشاله ملک جوړیږي
دا چې د غنمو نرخ راټیټي دو سره او پیداوار جاری ته دو سره د اړو نرخونه پسړول دي ضرورت څومره دي او پیداوار او آیا د غنمو نرخ راټیټي دو سره به د اړو په نرخونو سره اغیز وغورځيږي او کنه نو خیبر پښتونخوا کې د اړو د ملینو او د اړو روزګار کونکو د سازمان مشر اقبال خان مشال لیډو ته وایي چې راتونکو کې د اړو نرخونه به تر ډېر هده راکم شي
کم از کم زمونږ خوراک چې کم ده د 50-52 لک میټریک ټن ده او زمونږ خپل پیداوار خو زراعت واله 12 لک میټریک ټن خي خو زمونږ پیداوار صحیح پیداوار چې کم ده دا 6 لک میټریک ټن ده او دغه حکومت اعداد شمار چې کم ده وی 12 لک 13 لک میټریک ټن خي باقي چې کم ده مونږ ټول د پنجاب د صوبې نه دا برابر وو دا تقریبا د روجي ان نا زمون شروع شوه د سن نا د سن مال راتلو چې هغه تر دننه پورې د سن مال راځي اوس ته پنجاب کټي شروع شوه الله دی او کې چې د دې اپت نه بچی ډیر خپل پیداوارم دی غنمم ډیر خشته دی وزن هم درون دی او ان شاء الله چې پوزیشن به دازل خو وی ان شاء الله امید دی نو ریټ چې کم دی ریټ د پروس کال په نسبت خدي دوړو ریټ په ان شاء الله خشي او پنجاب کې زمیدار خو ډیر زیات خپو چې اردا خو حکومت غنم وانه غشته دی مونږ به داس شو مونږ باغ خو بار حال حکومت چې کم دی دا جوار کولو دی تکلی راتلی شیار طرف تا مطلب روجه دا تار طرف تا کولو دی سپا بندی نشتا پریر پا بندی نشتا ایس قسمه برحال غنم چکم دی غنم ریر زیاتولو تا نور کام نبی پریدم نو کتازو سو چکه دا شر چکم دا دا مهنگای شر دا دا دی غنمو دی دا غصر اوچتی گی و راک کتا کی گی نو برحال دا دل پیداوارم دیر زیاد تی زمیدار با که ازیر نی خوشا دا نو میاش پس پا خوشا دی زکر چه پیداوار دیر شو لکه چه چاله با مخ که 40 من کې کې دي شي دا در 45 50 منو شي ځکه چې الله پاک ته دا پات نه نور بچي نو ان شاء الله غنمو پیداوارم خدي زمیدار به خوشاله بلدا چې عوام به هم خوشاله ریټ په دوړو دا ځل ان شاء الله دغه 1200 نه 1400 روپو په منځ کې کروستو دا دغه کې اخیره کې دغه را روان دسمبر نومبر دسمبر یا جنوري دې کې لګتي زیرا شي بګین نه راځي
د مرکزی حکومت ادارې انټرنیشنل پروڈکشن اسیسمنٹ ڈویژن شمیرو ترمخہ تیر کل پاکستان کے دغنم و ریکارڈ پیداوار یو درش ملینا ٹن سیوا شوے وو چھ کل 2023 کے سبان دے اتوش ملینا وو حکومتی چاروا کے تم اثرگندی چروان کال 2025 کے بعد تیر کل نہم دغنم پیداوار سیوا بھی